ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د 2013 کال د جون 9 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال رادیو په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه اورو. ویان پامیر ساحل.
پاکستان هیله خودلې ده چې د ناقانونو پیسو د ترهګرۍ د تمویل ادارې د څار له خړ لسټه به په وتو کې بریالی شي. پاکستان پیپلز ګوند او بلوچستان نېشنل پارټۍ په بلوچستان کې پر څلورو څوکیو انتخاباتي اتحاد کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق او جبري مشقت په اړه کلنی رپورټ خپور کړی. بشپړ خبرونه. پاکستان هیلمن دی چې د ناقانونو پیسو او ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي نړیواله اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د څار لخړ لسټه وباسي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل په دې لړ کې له ادارې سره خبرې روانې دي.
ہم نے جو فروری میں
دروان کال په فروری میاش کې د خبری غونډې پر مهال مونږ ویلی ول چې پاکستان به د جون میاشت نه په خړ لیست کې شامل شي، خو پاکستان ته چکم اکشن پلان ورکړی شوی نو په هغه عمل روان دی او د پاکستان د کارکردګۍ نه په مطمئن کېدو ایف اے ٹی ایف به یې نوم د خړ لیست نه وباسي.
ډاکټر فیصل دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې پرون پاکستان او چارواکو رسنیو ته ویل چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان د ناقانونو پیسو او د ترهګرۍ د تمویل د څار په لیست کې ورواچوي. د شپږ ورځنۍ غونډه د جون پر 24 په پاریس کې پیل شوې چې پکې نن ښایي پاکستان د څار په تازه خړ لیست کې ورشامل شي. پاکستان پیپلز ګوند او بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې په راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلیو پر څلورو څوکیو د اتحاد اعلان کړی دی. د دواړو ګوندونو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې خبري غونډې ته وویل. دا اتحاد د بلوچستان د مسالو د هواري لپاره کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر آغا حسن اډوکیټ مشال راډیو ته وویل له نورو ګوندونو سره هم انتخاباتي اتحاد تیار دي ځکه چې دا ډول کارونه د جمهوریت پیاوړتیا لپاره وي.
موږ د پیپلز پارټي سره څلور سیټو باندې اتحاد سو. درې صوبایي اسمبلی سیټونه دي، دوه لسبیلا سیټونه دي، یو ګوادر سیټ دی. موږ دغه اتحاد ډېر سم اتحادو ډېر سم پازیټیو ریزلټ مخته راځي. موږ
په پاکستان کې ګوندونه د انتخاباتي اتحادونو له لارې د ځنو حلقو څوکیو ته شریک نوماندان دروي. هلته عوامي نېشنل ګوند له هزاره ډیموکراټیک پارټۍ او مسلم لیگ نون له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره پر ځنو څوکیو د اتحاد لپاره رابطې کړې دي. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن په سګنیو ټاکنو کې د ښځو د زیاتې ونډې لپاره په کوز دیر کې د ووټ اچولو ځانګړو مرکزونو پرانیستو اعلان کړی دی. د کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته په کوز دیر کې د ښځو د رای ورکولو پر وړاندې ستونزې وي نو ځکه هلته د هغوی لپاره یې د 115 ځانګړو مرکزونو پرانیستو پریکړه کړې ده. د سیمې یو شمېر ښځو ویلي دي چې له دې اقدام سره به دوی وکولی شي چې خپلو مرکزونو ته ورشي او ووټ وکاروي. له کوز او بره دیر څخه دوه ښځې هم په لومړي ځل نوماندانې دي چې د انتخاباتي کمیشن د دې فیصلې هرکلی یې کړی دی. په پاکستان کې سږ کال د جولای پر 15 انتخابات کېږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس 14 پادریان د کارډینال رتبې ته لوړ کړی دي چې پکې یو پاکستانی هم شامل دی. د واټیکان خبری اژانس او د پوپ پر رسمي وپاڼو راغلی چې د 14 عیسویو پادریانو د رتبو لوړولو غونډه پرون وشوه چې پکې پوپ فرانسیس د واټیکان د کاتولیک کلیسا پر نوی غړو غږ وکړ چې د ماڼیو دننه د اوسېدو پر ځای دی د ځپل شویو خلکو د حقونو لپاره کار وکړي. په نویو پادریانو کې د کراچۍ له جوزف کوټ سره د نورو هیوادونو لکه عراق، مډغاسکر او جاپان هغه هم شامل دي. د فرانسې خبری اژانس وایي د ارجنټینا پوپ فرانسیس هڅه کوي چې د واټیکان کلیسا متنوع کړي او پکې د اروپا پر ځای د نړۍ د نورو کاتولیک عیسویو پادریانو ونډه ورزیاته کړي. ستوی چې پاکستانی پادری کوټس په هیواد کې د دین د سپکاوي د مجازاتو د قانون د ناسم استعمال پر ضد هلې ځلې او د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د سولې ایزې مکالمې هڅه کوي. د د ننګرهار چارواکو په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د 15 وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د والي ویان د تاوله خوږیاڼي پرون مشال راډیو ته ویل دا وسلوال د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې وژل شوي دي چې له یوې اونۍ راهیسې روان دي. د عزتوي چې عملیات په هسکه، مینه، نازیانو او چپریار او نورو ولسوالیو کې دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه کلنی رپورټ کې بیلاروس، ایران، روسیا او ترکمنستان د انساني قاچاق او جبري کار له تر ټولو سختو سرغړوونکو هیوادونو څخه بللی دي. دا رپورټ تیر مازدیګر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکایي ولسمشر مشاور ایوانکا ټرمپ په واشنگټن کې د یو غونډې پر مهال خپور کړ. په دې رپورټ کې د 180 هیوادونو او سیمو ارزونه شوې ده چې پکې په لومړي ګروپ کې راغلي هیوادونو تر ټولو ښه کارکردګي ښودلې او په درېیم ګروپ کې په ځای شویو هیوادونو کې وضعیت خراب دی. په رپورټ کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د انساني قاچاق او جبري مشقت د مخنیوي په برخه کې ټاکل شوي معیارونه نه پوره کوي، خو په دې لړ کې هڅې کړې دي. په رپورټ کې راغلي چې د پاکستاني حکومت هڅو ته په کتو یې سږ کال د هغه هیواد درجه له دریم څخه دویم ګروپ ته ور لوړه کړې ده، خو افغانستان پر خپلو هڅو سربیره سږ کال هم په دویم ګروپ کې پاتې شوی دی. او د فوټبال نړیوال جام د سیالیو بل پړاو له سبا څخه پیلېږي چې پکې لومړی لوبه د فرانسې او ارجنټینا او بله یې د پرتګال او اوراګوئ ترمنځ کیږي. پرون د لومړي پړاو اخیری څلور لوبې وشوې. په لومړۍ سیالۍ کې کولومبیا سینیګال ته ماته ورکړه، وروسته پولینډ په یو ګول کولو جاپان ته ماته ورکړه. په اخیری دوو لوبو کې بلجیم، انګلستان او تیونس پاناما ته شکست ورکړ. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په روسیې کې کیږي او بل پړاو کې به شپاړس لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. له دې سره د مشال راډیو خبرونه پای ته ورسېدل. تاسې اوس د کرنسیو یا اسعارو بی او د موسم حال اورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 160 روپۍ 50 پیسې او 160 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 60 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 33 روپۍ 40 پیسې او 33 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 32 روپۍ 40 پیسې او 32 روپۍ 60 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیات محکمه وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې د بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په پیښور او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې وضعیت نه زیات 8.5 او کم نه کم 4 او په کوټه کې وضعیت نه زیات 6.5 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله هودلې چې د فاینانشل اکشن ټاکس فورس په هغه هیواد د څار له خړ لیست وباسي، خو دا څه ډول لیست دی او دا به د پاکستان پر اقتصاد او سیاست څه اغیز ولري؟ پیپلز پارټی او بلوچستان نیشنل ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلیو پر ځنې څوکیو اتحاد کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په کوز دیر کې د ښځو لپاره د ووټونو ځانګړي مرکزونه پرانیزي. د جنوبي وزیرستان د تنګړي اوسیدونکو وایي سیمه یې له بنیادي اسانتیاو بې برخې ده. او د خوست اوسیدونکو له حکومت او وسلوالو غوښتي دي چې اوربند وکړي او د سولې خبري شروع کړي.
دغه لمن هم دولت نه شو، هم یې طالبانو رونتل، دا د افغانانو لمن ده.
نور راپورونه هم لرو د مشال ترڅنګ اوسئ. اوس راځو د دې خبرونې اولنی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې د ناقانونه پیسو او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي اداره به هغه هیواد د څار له خړ لیست وباسي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین ونیزي خبري غونډې ته وویل په دې لړ کې له فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره خبرو ته دوام ورکړی. د افغانستان د سولې په موضوع په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د جوړجاړي بهیر پیل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د زیارت پورز اونیز خبری غونډه پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په نړۍ کې د غیر قانوني پیسو پر راکړه ورکړه نظر لرونکو ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف اے ټی اف لخوا د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچولو په حق لا د ایوی پښتنې په جواب وویل د روان کال په فروری میاشت کې د خبری غونډه پر مهال مونږ ویلي ول چې پاکستان به د جون میاشت نه په خړ لیست کې شامل شي خو پاکستان ته چې کوم اکشن پلان ورکړی شوی نو په هغې عمل روان دی او د پاکستان د کارکردګۍ نه په مطمئن کېدو اف اے ٹی ایف به یې نوم د خړ لیست نه وباسي. په 2011 کال کې هم د پاکستان نوم په خړ لیست کې شامل کړی شوی و او 2-3 کاله وروسته یې د ښې کارکردګۍ له وجې د پاکستان نوم د لیست نه وباسو. د ذکر دا چې د 2018 کال په فروری میاشت کې اف اے ٹی ایف پریکړه وکړه چې پاکستان به د روان کال په جون میاشت کې په خړ لیست کې واچوي او ورته یې خبرداری ورکړی و چې په خپله خاوره کې دننه دې د مبینه فعالو ترهګرو ډلو مالي سرچینو وچولو لپاره لارې چارې ولټوي. پاکستانی چارواکو د زرګونو مشکوکه ترهګرو د نیولو او له هغوی نه د میلیونونو ډالرو قبضه کولو دعوه کړې خو اف اے ټی ایف ډله وایي په خپله دوباره جاج اخستنه کې سرګن پرمختګ ونه لیدو. ډاکټر فیصل وویل د تیر اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند یو مثبت پرمختګ و او پاکستان په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره پورته کړی شوو هر قسمه ګامونو مرسته کوي.
د افغان حکومت او طالبانو لخوا درې ورځنی اوربند په افغانستان کې د خلکو وسلی اوچتې کړې وي او د افغان حکومت لخوا د اوربند موده غزول د امن لوري ته یو ښه ګام دی او له دواړو خواو خواست کوو چې په افغانستان کې د امن لپاره دی په ګډه سره کار وکړي. د ذکر دا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روجې له 28 تر د اختر 15 ورځې پورې د اوربند اعلان کړی و او نوموړي د اختر په 2 ورځ د یو ویډیو پیغام د لارې دغه اوربند تمدید کړو او له وسلوالو طالبانو یې هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي خو طالبانو یې وړاندیز منلو نه انکار وکړو.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان هیله ښودلې چې له فینانشل اکشن ټاسک فورس سره تر خبرو وروسته به د هیواد نوم د ناقانونه پیسو او ترهګرو ډلو د تمویل د څار له خړ لیسټه ووځي. چارواکو پرون ویل د ناقانونه پیسو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي نړیوالې ادارې په غونډه کې پاکستان په خړ لیست کې شامل شوی دی خو دا څه ډول لیست دی او دا به د پاکستان پر اقتصاد او نړۍ سره د هغه هیواد په اړیکو څه اغیز ولري؟ شاهین بنیره را ځواب وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې کچري مناسب ګامونه پورته کړل شي نو د پاکستان نوم د فینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ فهرسته لری کیدی شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه عالمی ادارې د چارواکو سره په تماس کې دي او له دې وړاندې هم یو ځل چې کله پاکستان مناسب ګامونه پورته کړل نو نوم یې له خړ فهرسته لری کړل شوی و. فینانشل اکشن ټاسک فورس یو نړیواله اداره ده چې د ناقانونه پیسو او د ترهګرو تنظیمونو سره د مالی مرستو د سار او مخنیوي کار کوي. خړ فهرست څه ته وایي او د دې به د پاکستان په اقتصاد څه اغیز وي؟ په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي
مطلب دا شو چې پاکستان کې به سرمایه کاری نه کیږي، چې پاکستان به ان پروټیکټډ شي، داغه به تحفظ ختم شي بیا عالمی اداروں کے سرمایہ کو اسم تقریبا ختم شو، دا سرمایہ دا ختم دو پوجا پے پاکستان کے ڈالر قیمت ہم جب شو اے او درے سنو میشتو کی دیلا پکارو جا آغا داری ہے تیزے سرات بڑے کڑے وے کتم تیزی کی دی پاس نرسیس کیم کیو کھولا آغا تیزی پا دی کیم کھولے وے وہاں کھونا کھولا نو عالمی اداروں سے ہیس چار پاتے نشوا چے بھئی گری لسٹو آتے.
اکرام هوتی زیاته کړه چې عالمی ادارو پاکستان ته د ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د ادارو جوړولو ویلي وو خو پاکستان دغه کار تر سره نه کړل شو. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان پرون د فرقیزې ډلې اهل سنت والجماعت د مشر محمد احمد لودیانوی نوم د ترهګرو د سار له فهرسته لری کړ. پوښتنه دادا چې له دې فشار نه وروسته به آیا پاکستان د سیمې د امنیت او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي؟ په دغه اړه د جرمني د برلین پوهنتون څېړنکار او د سیمه ییزو چارو پوه ملیز داود وایي په خړ فیرس کې د شاملېدو سره پاکستان په نړیوالو چارو او ډیپلوماسۍ کې د چیلنجونو سره مخ کیدی شي خو داسې نه ښکاري چې دا به په لنډ وخت کې پاکستان په خپلو پالیسیو کې کوم غټ بدلون ته اړ کړي.
پاکستان باندې په تیرو 13 کالو کې له کوم وخت چې د امریکا
او د نور غربي نړۍ پوزونه افغانستان ته راغلي دي. ورو ورو فشار زیات شوی ده د نړیوالې ټولنې لخوا، نړیواله ټولنه په خصوص د غرب لخوا، خو پاکستان د حمایت هم د چین او د عربستان سعودي او په ځینو مسلو کې د روسیې هم لري. دا فشار په د دې دوی د خر لسه شمریدو سره به نور هم یو څه زیات شي، خو په لنډ مهال کې به د دوی په پالیسیانو کې ډېر لوی تغییر د ترهګرۍ په حواله سره رانولي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان یو پلاوی د خزانې د نگران وفاقي وزیر ډاکټر شمشاد اختر په مشرۍ د جون په 24مه نیټه پیرس ته سفر کړی و او هڅه کوله چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د شاملېدو نه وژغوري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دہلی
پیونی مو بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
دزوانانو غک
پ دو بجو
رورولی
پ درینی مو بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی مو بجو پاکستان پیپلز ګوند او بلوچستان نېشنل ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره د قومي او صوبایي اسمبلیو پر ځنې څوکیو اتحاد کړی دی. تیر ماښام په کوټه کې تر غونډې وروسته پر دواړو ګوندونو مشرانو مشال رډیو ته وویل دا اتحاد یې د صوبې د مسلو د هواری او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کړی دی. هلته په صوبه کې عوامي نېشنل ګوند له هزاره ډیموکراټیک ګوند او مسلم لیگ نون له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د ورته اتحاد لپاره رابطه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
تیر ماښام په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند او بلوچستان ملي ګوند مشرانو د یو خبري کانفرنس د لارې د صوبایي اسمبلی پر درې او د قومي اسمبلی پر یوه چوکۍ په ګډه سره د امیدوارانو د درولو اعلان وکړی. په دې ترڅ کې د بلوچستان نېشنل ګوند نائب صدر اغا احسن ایډوکیټ راته وویل چې دوی په هیواد کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو په خاطر د نورو سیاسي ګوندونو سره هم په تماس کې دي.
موږ د پیپلز پارټي سره څلور سیټو باندې اتیاس سو درې صوبایي اسمبلی سیټونه دي، دوه لسبیلا سیټونه دي، یو ګوادر سیټ دي. موږ دغه اتحاد ډېر سم اتحاد ډېر سم پازیټیو ریزلټ مخ ته راځي. موږ یقینا د بلوچستان کې سیاست باندې ملکی سیاست باندې
بلخوا ته د پیپلز ګوند صوبای صدر میر علي مدد جتک وویل چې د لسبیلا وروسته د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې د صوبایي او قومي اسمبلی پر چوکیانو باندې د نورو سیاسي جماعتو سره هم د اتحاد خبرې روانې دي. په دې اړه به غوږ شو د پیپلز یوت و صوبای صدر ثنا الله جتک ته.
متفقه امیدوار چې د عمل متی دی لس ویلا په اب خو باندې اسموش کاندیدټان چې دی مشترکه دی چې سردار اختر جان مینګل په شکل کې دی یا شریف پالری په شکل کې دی یا دغه سه میر حسن جاموټ په شکل کې دی. کوشش ډیر اسموش خوا سره او خاص کر بی ان پی په خوا سره کلا ډیویژن سره اوس بیا کوئټا ډیویژن موږ خپل کاندیدټان په پوزیشن ګورو خپل مابینس کې شفایسله بو
بالخوا د عوامي نشرم ګوند له لوري د ازاره ډیموکرات ټیک ګوند او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا بیا د پښتونخوا ملي او می ګوند د مشرانو سره پر ځینو چوکۍ د اتحاد کول لپاره تماس نیول شوی دی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې په کوس دیر کې د خزو لپاره د ووټونو ځانګړي مرکزونه پرانیزي. د کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه یو ویان بیګا مشال رډیو ته ویل په انتخاباتو کې د خزو د برخې زیاتولو لپاره په کوس دیر کې د رای ورکولو 115 مرکزونه جوړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي په خوایي ووټ نشو ورکولای، خو دا ځل چې بیل مرکزونه ولري نو خزه به هرومرو د غلطه ورزي. په دې اړه نو تفصیل په دې راپور کې ورو
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ټول ټاکنو کمیشن ویان سهیل احمد اوویل د الیکشن کمیشن دا پالیسی پاتې شوی چې خزو او سړو لپاره ځانګړي پولینګ سټیشنې وي، خو دیر کې په دې ورستو کې شوی د یو سروې د لارې هلته خزو لپاره خصوصي ګامونه واخیستل شول. دیر کې کال 2013 لسم په ټول ټاکنو او بیا په زمینی ټول ټاکنو کې خسي کيو خو د سیاسي ګوندونو پیپلس پارټي عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي له خوا ووټ اچول نه منې کړې شوې وي. نو ورسره دا خبره هم د صحیح خلکو له خوا مخې ته راغلې وه چې خسي لپاره ځانګړي پولینګ سټېشن نه دي جوړ کړې شوي. د کوزیر لپاره د خسي د وضعیت او حقونو په اړه صوبایي کمیشن له خوا نومول شوې نجمه فلک ناز وایي چې ځانګړي سټېشنو سره به دا او د دې غوندې نور خسي اوس کولی شي چې د ووټ اچولو فرض پوره کړي. نجمه فلک ناز کال 2013 کې د دیر د نورو خسي غوندې خپل ووټ نه واچولې. دا وایي چې د کلي ولس پر ضد نشوه تللې خو دې ځل ورته خاص مشکل نه ښکاري. کال 2013 په ټول ټاکنو کې په وړومبي ځل به دوه خسینه امیدواران بره او کوز سیرنه د کامی سملو چوکو لپاره الیکشن کوي. په دې کې یو سو به شاهد هم ده. د دې په وینا چې د ټول ټاکنو کمیشن لخوا یو ښه ګام اوچت کړی شو. شاد بیگم چې د خپل حقونو مبارزه کوونکې ده وای په غټو خارونو کې به خصو لپاره ځانګړي پولینګ سټېشن وي. خو د دیرو بلوچستان غوندې پسماند سیمو کې د وسایلو کموالی خطرنا خصلو او د خزینه عملې د نشوالي له وجې به پولینګ سټېشن نه جوړول کېدی.
پس الیکشن کمیشن دا قدم چوت کو غلن کې ماته دام لکوس په به دوباره دې خبره کولې. خدا تیر چې کم خزي د وټون منی کړې شوې او پای کې څونه مشکلات رالو او مسلسل ریپورت شول هغه باندې مختلف اکټیوستانو خبرې وکړې. دا هغه په نتیجه کې الیکشن کمیشن دا قدم چوت کو چې خوشاین دي.
پټول ټاکنو کې خزي د ووټ اچول نه منی کولو او د نارینه غوندې ټیکټونه نه ورکول لوي چې و سیاسي ګوندونه د پاکستان د انتخاباتو نوې قانون تر لاندې پابند کړې شوې دي چې خزي په عامو چوکو 50% برخه ورکوي او کومه حلقه کې د خصو د ووټونو اچولو فیصدي د لسونه کموي نو هلته به د سر نه ټول ټاکنې کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د انتخاباتي جرګګۍ لوري د خپلې ناهلۍ اقدام په ضد لاهور های کورټ ته تللې. هلته سپریم کورټ پرون د مسلم لیگ نون یو بل مشر دانیال عزیز هم د عدالت د سپکاوي ذمہوار بللې دي. په پاکستان کې دا هر څه پرداسي وخت روان دي چې د جولای پر 25مه په ټول پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو انتخابات کیږي. شاهین بنیره د نور تفصیل سره.
پرون سپریم کورټ د مسلم لیگ نون دانیال عزیز عدالت ته د سپکاوي ذمہوار او د 50 کلونو لپاره د انتخاباتو لپاره نه اهل وګرځاو. د دین وړاندې د ګوند یو بل مشر نهال هاشمی هم د توهین عدالت مجرم ګرځول شوی دی. روانه ونه د ګل پورز د پاکستان د احتساب قومي ادارې د مسلم لیگ نون کاندید قمر الاسلام ونی وو دغه پرزدې پلټنې پیل کړې. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د انتخاباتو وړاندې د یو مخصوص ګوند پرزد دا رقم پرې کړې د عامو انتخاباتو د شفافیت په اړه پوښتنې راوچتولې شي. د سیاسي چارو په ایمل خټک وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د مسلم لیگ نون د مخ نیولو لپاره یو خوا قومي ادارې او سخت دریځ تنظیمونه کاروي او بل خوا د هغه سیاسي ګوندونو یو اتحاد رامنځته کول غواړي چې د نواز شریف خلاف دي. نوموړی زیاتوي
الیکشن په سر باندې دی او عدالتونه احتساب اداره او نور عدالتونه لګیا دي. داسې کارونه کوي چې هغې په وجه باندې د دعوې چې کوم تکړه خلک دي هغه د انتخاباتو نه پار کوي په یو بانه په بل بانه. د مسلم لیگ مشر چې دی نواز شریف هغه ته څومره مشکلات دي تقریبا روزانه چې دی نو هغه یو نوی عدالت ته پیشې دپاره دي روزانه یو نوی کیس باندې جوړېږي. نو دا ټول کوششونه دې لپاره دي چې مسلم لیگ الیکشن ته پلو مټ لاندې شي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد بیگا مشال لرو تو ویل کمیشن رڼو او غیر جانبدار انتخاباتو کولو تجمن دی او هڅه کوي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو لپاره یو شان میدان ورکړي.
نن خو په پاکستان کې ډېر څه خوشاله خبر دی چې زموږ د سیون سوسایټي ارګنایزیشن هم دا وایي چې الیکشن کمیشن د بیا د لیول پلینګ فیلډ پرووایډ کوي. ګوره مونږ نه چې څومره د الیکشن ته پریپریشن خبره روانه ده هغه مونږ بالکل په لیول پلینګ فیلډ باندې لګیاوی لکه مونږ غواړو چې بیلټ پیپر کې هیڅ قسمه چلو نه شي. مونږ بیلټ پیپر دا د سیکیورټي فیچر سره انټروډیوس کو، ریزلټ ٹرانسمیشن سسٹم نے انٹروڈیوس کو چھ چاتا سے اعتراض پاتی نشی ردینا لو مونگا ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کو نو الیکشن کمیشن امید دے چھ انشاءاللہ ویل بی ایبل ٹو کنڈکٹ ا ویری فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن.
په پاکستان کې د فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودی د ادارې یو چارواکي زهیر خټک وای باید د الیکشن کمیشن لخوا د انتخاباتو لپاره جوړ شوی طریقه کار عملی شي او د سیاسي ګوندونو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
ضروري ده چې الیکشن کمیشن چې کوډ آف کنډکټ کوم لاګو کړی دی، نو دا زمونږ د ټول سټیک هولډر کاغذ سیاسي جماعتونه دي، کاغذ امیدواران دي، سیټیزن دي، هغه باندې دا لازم او ملزوم دي چې دا کوډ آف کنډکټ منو ان امپلیمنٹ شي. نو دا د فری اینڈ فیئر الیکشن طرف ته یو اهم قدم دی. او دغه سي د سیاسي جماعتونو یا د نور امیدوارانو کسر داسې کنسرن وي دا غي سي اعتراض نه او الیکشن کمیشن ته هم پکار دي چې هغه دا لری کی.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د جون په 15 نیټه په راولپنډه کې خبريالانو ته د وینا په وخت په سیاسي مشرانو د فشار اچولو تورونه رد کړل او ذاته کړه چې باید پوز سیاسي معاملو ته راکش نکړل شي. د پوز ویان ویل انتخابات کول د الیکشن کمیشن کار دی.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د افغانستان لپاره د رابطو نړیوالې ډلې په هغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی او پر وسلوالو طالبانو یې د اوربند غږ کړی دی. د دې ډلې غونډه پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې وشوه چې پکې د سولې د داسې موافقې ملاتړ وشو چې ورسره نړیواله ترهګري پای ته ورسي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي شي. د دې ډلې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماخام د غونډې په اړه بیانونه خپاره کړي دي چې مهمې برخې یې فرشته جلال زیاوري.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه وکړه چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې وشوې. د دې نړیوالې ډلې د پرونی غونډې بیان په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت پر ټویټر خپور کړی او پر طالبانو ژغ پکې سوی چې له ځان پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرې وکړي. په بیان کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو له لوري د اوربند د اعلان ستاینه سوي او پر وسوالو طالبانو ژغ سوي چې اور بند کړي. د تماس نړیوال ډلې غړو په افغانستان کې د تروریزم له ټولو ډولونو سره مبارزه ضروری بللي او ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت پشپړ ناتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون مخصوصا په یوه اعلامیه کې وویل چې د باکو په غونډه کې ګډونوالو د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ګډون کوونکو د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان سولې ته د افغانستان د حکومت او د افغانانو د تعهد څرګنده نقشه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې کاروان غړي وایي که بهرني لاسونه د افغانستان له حالاتو لنډ سي، د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند څرګنده کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله ممکنه ده. د هلمند د سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیګاله کابل وویل
طالبان چمتو دي هغه نور نه غواړي چې جګړه مقصد اړه شي. له بده مرغه پر روانه جګړه کې د یو شمېر هیوادونو لاسونه دي، هغوی نه پرېږدي چې افغانان سره نږدې شي. هغوی پر دغه باندې حتی تلاش کوي چې دواړه لوري نور سره وجنګي. نور د دوی دغه جګړه روانه جګړه داسې کې چې هغه هیڅ لوري ونه لري، هیڅ حل لاره ونه لري.
د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غړو په هغه اعلامیه کې چې پر ټویټر خپره شوی ویلي چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند د سولې لپاره تاریخي موقع و او څرګنده یې کړه چې د تشدد ختمېدل امکان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تماس نړیوالې ډلې په پرونی غونډه کې د حکومتي پلاوي مشري کوله. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس محمد اکرم خپلواک په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال او په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هم په دې غونډه کې و. ښاغلی خپلواک پر ټویټر لیکلی چې د آذربایجان په غونډه کې د تماس د نړیوالې ډلې غړو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له شرط او ګواښ پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته تیار سي. خو وسلوالو طالبانو که څه هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند کړی و، د اوربند د تمدید لپاره یې د افغانستان د حکومت غږ رد کړی دی.
ریپورت مو واورېدو. تاسو مشال ریډیو ته خوږې او اوس هم په پېښور کې 12:30 شوې دي. د خبرونو لنډیز له پامیر ساحل اورو.
پاکستان هیلمند دی چې د ناقانونو پیسو او ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي نړیواله اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس په یې نوم د څار له خړې لیست وباسي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي. ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته په وینا کې وکړه. د فینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه د جون پر 23 په پاریس کې پیل شوې چې پکې نن ښایي پاکستان د څار په تازه لیست کې ورشامل شي. پاکستان پیپلز ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې په راتلونکو انتخاباتو کې د قومي او صوبایي اسمبلی پر 400 د اتحاد اعلان کړی دی. د دواړو ګوندونو مشرانو په دې لړ کې تیر ماښام په کوټه کې خبري غونډه وکړه. په پاکستان کې ګوندونه د انتخاباتي اتحادونو لارې د ځینو حلقو څوکیو ته شریک نوماندان دروي. هلته عوامي نېشنل ګوند له هزاره ډیموکراټیک پارټي او مسلم لیگ نون له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره پر ځینو څوکیو د اتحاد لپاره رابطې کړي دي. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن په سږنیو ټاکنو کې د ښځو د زیاتې ونډې لپاره په کوز دیر کې د ووټ اچولو ځانګړو مرکزونو پرانیستو اعلان کړی دی. د کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په کوز دیر کې د ښځو د رای ورکولو پر وړاندې ستونزې وي، نو ځکه یې هلته د هغوی لپاره د 1590 ځانګړو مرکزونو پرانیستو پریکړه کړې ده. د کیتلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس 14 پادریان د کارډینال رتبې ته لوړ کړي دي چې پکې یو پاکستانی هم شامل دی. د واټیکان خبری اژانس او د پوپ پر رسمي وپاڼو راغلي چې د 400 عیسویانو پادریانو د رتبو لوړولو غونډه پرون وشوه چې پکې پوپ فرانسیس د واټیکان د کیتلیک کلیسا پر نویو غړو غږ وکړ چې د ماڼیو دننه د اوسېدو پر ځای دی د ځپل شویو خلکو د حقونو لپاره کار وکړي. د ننګرهار چارواکو په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت یادایش ډلې د 1500 وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون مشال راډیو ته ویل و دا وسلوال د ځانګړو عملیاتو په هغه د ځانګړو ځواکونو په هغه عملیاتو کې وژل شوی دي چې لوی ونې راهیس روان ول. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه کلنی رپورت کې بیلاروس، ایران، روسیا او ترکمنستان د انساني قاچاق او جبري کار له تر ټولو سختو سرغړوونکو هیوادونو څخه بللی دي. په دې لړ کې تیر مازیګر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکایي ولسمشر مشاور ایوانکا ټرمپ په موجودګۍ کې په واشنگټن کې یو غونډه وشوه. په دې رپورت کې دا هم راغلی دي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د انساني قاچاق او جبري مشقت د مخنیوي په برخه کې ټاکل شوي معیارونه نه پوره کوي، خو په دې لړ کې هڅې کړې دي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې پامیر ساحل وړاندې کول. او اوس هم په اسلام آباد کې زمونږ همکار د ځینې پاکستانیو رسنیو ادارې لوستي دي چې مهم ټکي دروري.
ډان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ لیست کې شامل کړو. نو د پاکستان مشورولې لپاره دي چې هر هغه څه دی وکړي چې ځان له دې لیست نه زر تر زر راوباسي، ځکه چې وړاندې هم پاکستان نوم په دې لیست کې شامل وو، خو د ښې کارکردګۍ له وجې په 2015 کې د پاکستان نوم له دې لیست نه وویستې شو. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې دا وخت نگران حکومت دی، نو اف اے ٹی ایف لپاره چې پاکستان نوم یې په خړ لیست کې شاملولو نه څه وخت لپاره ډډه کړې وي. ورسپانه کې د پاکستان سیاسي او فوزي مشورولې لپاره د هر ځان په حول پکار دي. پاکستان فوز خو له وړاندې څخه د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي چې پکې ورته کامیابی هم ترلاسه شوي، خو دې باوجود د وسلوالو ډلو پر ضد به نوره کاروایی کول وي چې د ملک نه یې په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. د سره سره د اف اے ٹی ایف غړي ملکونو له هم پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د قربانیانو ستاینه وکړي او د وسلوالو ډلو مکمل خاتمه لړ کې د پاکستان سره مرسته وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي د پاکستان د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر په مشرۍ کې ایوی ډلې د اف اے ٹی ایف په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان لخوا په پورته کړی شوو ګامونو رڼا واچول او د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو نه هم خبر کړل، خو یا تنظیم تسلی ونه شو. ورسپانه لیکي امکان لري چې د اف اے ٹی ایف یو پلاوی جولای میاشت کې د پاکستان دوره وکړي او د وسلوالو ډلو سره مالی مرستې ودرولو لپاره د پاکستان د کارکردګۍ بجاج اخلي. نو پاکستان لپاره دي چې پوره تیاریاں دي وکړي. جنگ
ورسپانه خپل اداریا د بجلی او اوبو په کموالی لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې سوا خوړاندې یو راپور مخې ته راغلی و چې پکې ویلی شوي چې پاکستان کې د ډیمونو کموالی او د اوبو ذخیرې تیزی سره وچېدو له وجې هغه ورځ لرې نه ده چې ملک به د اوبو بحران سره مخ وي. ورسپانه لیکي د ډیمونو جوړولو له وجې نه صرف په ارزانه نرخ بجلی بلکې د ملک نور سره د توانایي بحران خاتمه هم کېدی شي. دې سره سره د کرکلي لپاره به هر وخت اوبه موجودې وي، نو د ملک مشرانو له پکار دي چې دې طرف ته خپله توجه راواړوي. او که په کالا باغ ډیم جوړولو درې صوبې رضا نه دي، نو پکار ده چې نور ډیمونه جوړول دي شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په پاکستان کې د مسلم لیگ نون مشکلاتو ته کتنه کړې وای. د ګوند پر یو مهم غړي پر داسې مهال بندیز لګیدلی دی چې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. هلته سټارټ فار کمنټري خپرونې په افغانستان کې د سولې پر هڅو او هلته د ولاړ حالات پر وجوهاتو بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ڈی پی ای خبری اجانس لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د تیری پنځم به پورس د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر یو بل وفادار دانیال عزیز بندیز ولګاوه چې تر 15 کلونو په سیاست کې برخه نه سی اخیستلای. اجانس لیکي چې دانیال عزیز پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نواز ډلې یو خلور سیاستوال دی، کوم چې په مبینه توګه د عدالت پر ضد د ناوړه بیان په تور کې تر 15 کلونو اهله ګرځول شوی دی. اجان زیاتوي چې د نواز شریف تر لری کېول وروسته د هغه د ګوند یو شمیر غړي یا خونه اهل کړل سو او یا پر ضد اوس هم د درغلیو تورونو په لړ کې مقدمې روانې دي. ڈی پی اجانس لیکي چې د دانیال عزیز له نه اهل کېدو سره د پاکستان د راتلونکو عامو انتخاباتو پر کروالي باور تر پوښتنې لاندې راغلی دی. تنقید کوونکي تور پورې کوي چې د پاوز جنرالان او د عدالتونو ججان سره یو سوي دي چې نواز شریف لری کړي او د دې مخه ونیسي چې د هغه ګوند مسلم لیگ نواز بیا واکته ونه رسیږي. د اجانس په وینا نواز شریف پر دې سربیره په ملکي تر ټولو مقبول سیاستوال دی چې سپریم کورټ هغه تیر کال د درغلیو په تور کې لری کړی و. بل پلو سٹارٹ فار کمنٹری لکھی چی په افغانستان کی پداسی وخت کی حالت پر ځای ولاړ دی چې حکومت په شاری سیمو کې واکمن دی او وسلوال د لری پرتو سیمو ډیری برخه تر واک لاندې لري. اداره لکھی چی بهرنی مرستې د افغان حکومت نه بریا او په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو ټولنیز رښتې د دې سبب سوی دی چې هلته لا هم یاغیتوب دوام لري. لیکنه کاږي چې په افغانستان کې د روانې شخړې یوازینۍ لاره دا ده چې خبرې اترې وسی، خو په دې لړ کې یو شمیر خنډونه پراته دي. افغان حکومت په دې کې له مشکل سره مخ دی چې لری پرتو سیمو ته خپل واک وغځوي او وسلوال بیا د مقبول ملاتړ په ترلاسه کولو کې له سخت مشکل سره مخامخ دي. مقاله زیاتوي چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې نظر پوښتنو ښودلې ده چې په ولس کې د طالبانو مقبولیت ډیر کمزوری دی. د آسیا فاونډیشن نومي ادارې کلنۍ نظر پوښتنې په ډاګه کړې ده چې په افغانستان کې 90% خلک د طالبانو د سخت دریځي فکر له کبله لا هغوی ویریږي. د ادارې په لیکنه وسلوال طالبان په ډیره چټکۍ سره دا اړتیا محسوسوي چې په شاري سیمو کې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د انساني قاچاق په نړۍ کې یو له خوښینونکو ناورینونو څخه دی چې له کبله یې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي او ورسره جرمونه زیاتیږي. مایک پامپیو تیر مازدیګر په واشنگټن کې د انساني قاچاق د کلنی راپور خپرولو په وخت غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه یو دی چې پکې د بشري قاچاق ستونزه جدي ده، خو کابل د دې د مخنیوي هڅې هم کوي. افغان حکومت د دې راپور په اړه لا څه نه دي ویلي. فرشته جلال زید نور تفصیل سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر نوویل چې سږ کال دغه وزارت رپورټ د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د حکومتونو او د ټولنو د هڅو د ارزونې لپاره ځانګړی شوی دی. مایک پومپیو وویل د انسانانو قاچاق نړیواله او د هیوادونو او ټولنو په کچه ستونزه ده. موږ د هر کال په څیر د هغو هیوادونو چې د دې جنایت د مخنیوي لپاره یې هڅې کړي یادونه کړې او هغه هیوادونه هم پکې راغلي چې دې ته یې اسانتیا برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼلی چې حکومت یې نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د ټاکل شوي نورم له حد اقل سره برابرۍ هڅې وکړي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره یې مهم کوششونه پیل کړي دي. د افغانستان حکومت د نورو کلونو په پرتله د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې او د جزا په قانون کې د اصلاحاتو په مرسته یې د انسانانو قاچاق په تړاو سزا لوړه کړې ده. په رپورټ کې همداراز ویل شوي چې د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق ډېر قربانیان پیدا کړي او له یوه نړیوال سازمان سره په ګډه یې د داسې روزنیز پروګرام پلان جوړ کړی چې د انسانانو د قاچاق مخنیوی وکړي، قربانیان یې ښه وپېژندل او مناسبو ادارو ته معرفي شي. د رپورټ په حواله د افغانستان حکومت د ماشومانو د خوندیتوب یوه اداره جوړه کړې وه چې پر اساس یې په امنیتي ادارو کې د کم عمره هلکانو د استخدام مخنیوی وشي او تیر کال په یوازې دریو میاشتو کې توانېدلی چې د 9 کوچنیانو د استخدام مخنیوی وکړي، خو بیا هم د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې په ډیرو مهمو برخو کې په ځانګړي ډول د جنسي سوې استفادې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لوري د کوچنیانو د استخدام او له هغوی د کار اخیستلو په برخه کې له نورم سره سم پرمختګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له داسې کره رپورټونو سره چې د افغانستان د حکومت پر یو شمېر چارواکو په دې مسله کې د لاس درلودلو تور لګوي، د افغانستان حکومت د انسانانو د قاچاق او له هغوی د جنسي سوې استفادې په تړاو پر وګړو د اتهام یا د چا د محاکمې نوې خبر نه دی خپور کړی. په رپورټ کې راغلي هغه هڅې چې د افغانستان حکومت د قربانیانو د خوندیتوب لپاره کوي کافي نه دي او یو مرکز چې حکومت د قربانیانو د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و د مرسته کوونکو د کومک له پای ته رسېدو سره سم وتړل شو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خوست قومي مشرانو، فعالانو او اوسیدونکو له حکومت او وسلوالو غوښتي دي چې اوربند او د سولې خبري وکړي. دوی پرون په ګوربز ولسوالۍ کې د یوې غونډې پر مهال په دې بهیر کې د هر راز مرستې ژمنه وکړه. د خوست مشرانو او دینی عالمان پر داسې مهال غونډې شوي چې د سولې لپاره له هلمند پیل شوی کاروان په کابل کې دی او د ملګرو ملتونو دفتر او د امریکا سفارت مخې ته یې پرلت وهلی دی. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې هر ځای طالبان وغواړي ورسره خبرو ته تیار دی. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست قومي مشرانو، دینی عالمانو، پخوانیو جهادي قمندانانو او اوسیدونکو د افغانستان له دولت او وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي، اوربند وکړي او د شته ستونزو د حل لپاره د مخامخ خبرو اترو ته سره کښېني. ویناوالو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ هغه غونډه کې وکړي چې د سولې په ملاتړ د ګوربز ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. پخواني جهادي قمندان ملک حافظ الله جان وویل چې ټول افغانان د سولې تږي دي.
هر افغان د سولې ډېر تږی دی، خو باید ولس یو میټای شي، متحد شي او د سولې د پر کور وکړي او حکومت د ولس سره داسې همکار شي چې څه چې ورسره وایي هغه رښتیا وي او په رښتیا میدون کې د صلح ته رسیدګي وو.
د ګوربز یو تن قومي مشر حاجي ګل احمد خان وایي چې حاضر دی په خپل لګښت او خپلو امکاناتو د ولسي کاروانونو له لارې د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځ ته د سولې پیغام ولېږدوي.
موږ په خپل همت نه چا نه څه غوړي، روزګان ته ځي، هلمند ته ځي، جلال آباد ته ځي، مزار ته ځي، حتی پوپی دی کلوځه مړه شي په دلیار کې. موږ غوښتنه دادو چې موږ سوله غوړي دوړی طرفنه.
د خو سیاوتن دینی عالم مولوی ګل سید وایي که حکومت غوړي دینی عالمان د سولې لپاره هر اړخیز کار کولای شي.
که وخت سره رښتیا ته وجود وشي، علما سولې ته کور کړای شي، کړای یادای و بیا کی بغیر دینه سولې کړای نه شي. موږ شخصي فکر دادای چې زنه خلک بل نزلې بډیګینا نیم نیم پوتی دي اپ د جنگ جوړ شوی دي چې جنگ کې پیرانه کې نه بیرګی دي. کدی وکیل چې سوله وګړي، کدی شي څو ما سوله وکی ملت یا وګړي.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان بیا وویل چې د دې جګړې ډېری قربانیان ملکی وګړي دي.
دا غلامان هم دولت نشو، هم یې طالبان ورونته نشو، دا د افغانانو لمن ده.
دا د افغانانو د نر او ښځو لمن ده. دا لمن یې شو چې په لاس د خدای چې نوره دا جنګ بس کې اوربند وکړي او بالاخره چې په ټغر سره کینو په خبره سره وپوهېږو او دغه جنگ ته نوره خاتمه ورکړو او سوله د وطن کې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړو په پلازمینه کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مخې ته اعتراضونه پیل کړي او د دې حرکت مسؤلین وایي چې په تعقیب به د روسیې، ایران او پاکستان د سفارتونو مخې ته پرلت ووهي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د جنوبی وزیرستان د تنگړی اوسیدونکو وای سیمه یې له بنیادی اسانتیاو به برخه ده. دوی پرون مخام مشال رډیو ته ویل په نامنیو کې کورونا لنګ شول چې لای هم سروې نه ده شوی او په سیمه کې سړکونه، خونځي او روغتیایي مرکزونه نه لري. چارواکي وای په راتلونکي پرمختیایي پلان کې به د سیمې اړتیاوې په پام کې نیسي او دې ته به پیسې ځانګړي کوي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
د سولی وزیرستان تنگړی سیمې اوسیدونکي د ژوند بنیادي سهولتونو نه بې برخې د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغې سیمې دوه اوسیدونکي په دغه برخې په دارنګ ژغدلې دي.
مونو ملک عبدالرحمن نظرخیل دی، علاقه مې اپر تنگړای دی، بوسپ دی. امیر آ مسله دا دو چې د امیر روډی نه نشته، بجیلې نشته دی، بن نشته دی، سکولی نه نشته دی، اسپتال نشته، وور شته نه، یو خدای برائی بالکل شتانا دڑانگے کور سروے پر 2017 نہ شیری شو یکم جنوری نہ ایوے سا پرا دے مو کلی سروے نہ دشو یک
مونو عبد الرؤف تھائی او دمیر پتنگاڑی سے دمیر خالدیر پر تکلیف داری پر مصیبت ہے ایوے سا پر شای دے حکومت ہر اپنا ملاو شو نہ دمیر کوڑی نہ رنگ دی نہ سٹینڈ نہ ملاو شو دی میز غورما و را سلیتا بار تمشتئی سوکم پشتن انے کی
دے سولی وزیرستان اسسٹنٹ لیاب رستیال کمشنر اخلاق احمد خان بنگش د مشال ریډیو پښتانه سرنګ وزاوا بوله واروای ځنه
ای تنگړی د نظر خېلو څخه کم کنسرنز دی بالکل مو په نوټس کې دی ډیسکس شوی دی او ان شاء الله درتون کې ډی بی کې به د دوه صدې باب کولو پورا پورا کوشش کوو پر ځای د سروه خبره شو سروه د پر ان شاء الله مو نور ټیمز کانسټیټیوټ کړی دی زیاتی او ان شاء الله دا شکایت باندې دوه ډیر زر تر زر ختم شي
د تنگړی و سه دونکو دا غشتنه هم وکړه چې ذمہوار چارواکي دی د میجا وزیرستان ته د واپس را تک په وخت د میش سره کړي لفظونه نور نه ځنډوي چې څومره زر کې دای شي د میژه مشکلاتو ستونزې دې راته سمې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شمالي وزیرستان لری پرتی ډیورین کرخې ته نږدې د دتخیلو یو شمیر سیمو اوسیدونکو وای چې دوی په نوي دور کې هم د کانو د زمانه وخت تیروي او د ژوند د بنیادي سهولتونو محروم دي. دوی وای جنکۍ خو څه چې ماشومان هم د زده کړو اسانتیاوې نه لري. عمر وزیر یې په اړه راپور راکړي.
شمالی وزیرستان لره پرتا د تاخلو سیمه اوسیدونکو وای چې د ترکۍ په دې دور کې هم دوی د کانو زمانه وخت تیروي. ډیورن کرخه سره پرتا تحصیل د تاخل ډن حیدرخیل او خواوشا سیمه اوسیدونکو وای د دوی د سیمه یوان جلی هم سکول ته نزی چې د غلطه خونځای نشتا او شتا خونځي هم بند پراته دي.
مش خدا علاقہ کې د کلی کې سکول نه و دا وس منځیر شوی دی الکان ور او د جنکې سکول واخ او سټاف نشته وز غیا نشته سکول ته یوازل کوي و پر نه دی مجه کلی نه لره په دا کورینا کې پندیږي به تعلیم بیمار رنځیر نه سپټال شته او نه ډیسپنسری شته خدا را لیار دو سپیشل گاڑی ویتا ہوڑی بیار وقت گاڑی نمیلی دنیا سر نہیں ملا.
محمد سلمان وائی دا سہی سہولتونو نشوالی لوجه دیر میرمنے دا ڈیلیوری پر وقت دا جوان نالاس ووینزی
ایمیج نا سکول ستا و نو اسپتال ستا چی ڈیلیوری کس چاہتا ویر جوڑ شی پدا که درما سایل ویزا کا چی میج پدا سے وقت بندی پریشدی چی مقرر وقتی نا دی کنا دا سے چاند سو تا نا جوڑ شی چی اسپی تو تا کس در جوڑ شی تا ڈاریک لوڑ شی تا میرم شا تارا ساوی بویا تارا ساوی ای بیمور سایا وقتی شی ای چاو تار یک کی کیا تیو نا دل دلی سوا دی دغنا چی دا پس روڑی جوڑ کائی خدا دا جوڑ کڑای دی چی دی نصب رو بار دی لکا و ایس پیل حال وال داغ بلاک دی.
جاہد اللہ وائی زوانان فارغ گرزی
امیش پا کری که خو ایسا انتظام نشتا دیر پا ناکام آتو گا بند رونو ایگو ها کنی پا دور که ها لات ازغا دی کاروبار غنش تا طول خلق دی روزگار دی.
قبائلی زیلا شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی وائی چه تحصیل دا تاخل لر پرتا سیما دا او دا غلطا دوی دا سهولتونو دا کموالی تایید کری خود دوی پا وینا اوز دولت دا غلطا پام کرده چه پر سڑکونو کار روان دی او د صحت او تعلیم په سانتیاو یې هم توجه مرکوز کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنځشنبې په ورځ
د سواد تعلیمی بورډ د نهم او لسم د ازموینو نتیجې اعلان کړې دي چې پکې لوړ پوزیشنونه جینکو ترلاسه کړې دي. پرون د نتیجو اعلان والا مقام ګټونکو زده کوونکو ته د انعام ورکولو په غونډه کې د بورډ چارواکو مشال ریډیو ته وویل په کلنۍ ازموینه کې د بونیر، شانګلې او سوات له 80,000 څخه زیاتو زده کوونکو برخه واخیسته چې پکې په مجموعي ډول 80% زده کوونکي کامیاب شوي دي. نیاز احمد خان د نور تفصیل سره.
د سواد تعلیمی بورډ تر سوري لاندې سیدو شریف کوکړی کې د نهم او لسم جماعتونو امتحاناتو نتیجو لپاره جوړ کړی شوی دستوره کې په ګڼ شمېره سره پوزیشن اغستونکو زده کوونکو د هغوی مشرانو او استادانو برخه واغسته. د تعلیمي بورډ له اړخه جاري کړی شوي نتیجو تر مخه وړومی پوزیشن دوه زده کوونکو هور جان او ایمان کریم ترلاسه کړو. دغه رنګه دویم پوزیشن ماهینور او دریم پوزیشن هم دوه جنکو سنبل سردار او سناجان په برخه کې راغلو. وړومی پوزیشن اغستونکي هور جان چې په 1100 نمبرو کې 1000 شپک دیش نمبر تر لاسه کړی ډیره خوشاله ده او مشال ریډیو ته وای
نن ډیره زات خوشاله يم ځکه چې فرست پوزیشن ده او چې بل چې سوګ دی هغه کوم فرست پوزیشن اغستې ده نو هغه تم دوه موبایل پات ورکوم دا همې سه جوړ کوم چې ډیره زات محنت او بیا محنت او ډیره زات محنت وکي.
امتحانونو کې برخه استون کې د اقلیتونو یو واستوي غړي ساکشي کوماري وای چې زه نه محسوس کوم چې دلته کې یوازې يم. په تعلیمي بورډ کې مې شپږم پوزیشن واغستو او ډیر خوشاله يم.
دا سمه ده پر ډیر لکه بلس والا فیلینګ ما توس کیږي او زه ډیر زیات اکسایټډ يم. ما سه ایکسپیکټیشن او ماغه اچیو کړو ولی چې سما فادر ما سه ډیر زیات محنت کړي سما ټیچرز محنت کړه هغه ما ته کلم د سینې دی فیل کړي زما ماینورټی يم سم په سکول کې دا خبره ده چې ټول ایکوال رائټس ورکړي.
تعلیمی بورډ مشر چیئرمین تسبیح الله وای چې موږ ډیر په احتیاط او په میرټ نتیجې جوړې کړې دي.
زمونږ اورال ریزلټ اوس تاسو نه ماشومان چې کوم په لمسم کې وو نو 87% تقریبا راغلي دي او د ان یوزوال خبره په دې ریزلټ کې دا راغلي ده چې په دې کې د ګورنمنت سکولز ماشومان هم په ټاپ 20 کې راغلي دي.
د سالانه نتیجو په وخت تعلیمي بورډ امتحان کې برخه غستون کې اولنی شلوس د کوونکو ته نقد انعامونه او یادګاری شلډونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1.25، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
اوس هم د لوبو په اړه یو راپور لرو. پرون په کاناډا کې د شلوریزه کرکټ نړیواله تلولي پیل شوه چې پکې ټولې شپږ لوبډلې برخه اخلي. د دې لوبډلو مشري یا کپتانی له پاکستان، ویسټ انډیز او سریلانکا څخه نومیالي او مشهور لوبغاړي کوي. د یو ټیم کپتان شاهد افریدی هم دی. دا سیالۍ به د جولای تر 15 رواني. پامیر ساحل رپورټ پرې لري.
د کاناډا د کرکټ ټولنې مشر رنجیت سینی هیلمند دی چې د شل اوریزا اتلولۍ سیالۍ به یې په هیواد کې د لوبې لپاره لا زیاته زمینه برابره کړي. د شل اوریزا کرکټ د نړیوالې اتلولۍ په نوم دا سیالۍ د زیارت یا پنجشنبې پر ورځ پیل شوې چې د جولای تر 15 به روانې وي. په دې اتلولۍ کې شپږ لوبډلې برخه اخلي چې د هرې لوبډلې کپتاني د مشهورو نړیوالو لوبغاړو لکه د ویسټ انډیز ډیرن سیمی، کریس ګیل، ډواین براوو، د سریلانکا لاسیت ملنګا او د پاکستان شاهد افریدی پر غاړه ده. په دې سیالو کې د ویسټ انډیز بی کرکټ لوبډله هم برخه اخلي. د دې لوبو یوه ځانګړې خبره دا هم وه چې پکې د آسترالیا سټیو سمیت او ډیوډ وارنر هم د دوو لوبډلو برخه دي چې روان کال ورباندې په لوبه کې د ټګۍ تور پورې شو او بیا تر بندیز لاندې راغلل. د کرکټ په 5 کاناډایي لوبډلو کې په هر یوه کې څلور کاناډایي لوبغاړي دي. د کاناډا د کرکټ ټولنې مشر رنجیت سینی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي باور لري چې له دې اتلولۍ سره به یې هیواد هم د کرکټ کوونکو ولسونو قطار ته ورداخل شي. د کاناډا د لوبډلو روزونکي هم د پاکستان په ګډون له بېلابېلو هیوادونو څخه دي. د شل اوریزه کرکټ سیالۍ شاوخوا 3.5 ساعته وخت نیسي او په تیرو 2 کلونو کې زیاتې دود شوي دي. تر دې مخکې د کرکټ مشهورې لوبې به 5 اوریزه یا یو ورځنۍ وي او ټیسټ لوبه تر 5 ورځو پورې روانه وي.
دا مشال ریډیو دا.
خزه د خپلو کورونو مالی مرستې لپاره په کورونو او د کورونو بهر کارونه کوي. کدا نو کوي وي د ګلکاری کارونه وي او یا د ډول سنگار شیان خرڅول وي. د پیښور شاوخوا سیمو خزه هم د خپلو کورونو مالی مرستې کوي او د بنجاري توپ کار کوي. دوی وایي د خپلو موټو مزدوري خدا خو د محتاجۍ ژوند تیرول ښه نه دي. په دې اړه نور تفصیل زمنګ د همکاري په دې راپور کې ورو.
بل ڈیزائن نه دراغله بل کلر دا واس د سیدین دی چې د پیښور خر د محله خداداد یو دکاندار سره د کالو پترو امیلونو او د والو د رنگونو او ډولونو په اړه لګیا ده. 15 کلنه سیدا بنجاری ده او د یو لسی سیراسی د خپل خور سره د بنجاری توپ کار د پلار د مړینې پس شروع کړی وو. دا وای د دې کار شروع کولو یو وجه دا هم و چې ورونه یې نشیان وو.
الله دې ورسره خو کې یو کس مونږ ته ویل تاسو دې زه تولې نه زه دلته سودا خم ملاویږي بس الله دې ول جنتونه ورکه بیا غمنګ الله دې زه خو دو بس دې زه نمنګ بیا کاروبار شروع کو کور په کور ګرځو ار یو کلی لازمونګه پله مزدوري خپل روزګار خده کور کې دا ناس نه سم نه جوړیږي او نه بل تلاش ونی سي ځان چاته ما محتاج کوي بل انسان تلاش نیونه ډیر زور غواړي.
د پیښور خر اندرشیر چې د هر سامان او شیانو لپاره خپل بازار لري. کپړو، سپلو، کالو پترو او ډول سنگار شیانو له هم یو ځانګړې بازار لري چې نه یوازې د خیبر پښتونخوا د لري پرتو سیمو دکانداران ترې سودا اخلي بلکې د کلیوالو سیمو ښځو یا بنجاریانو له د روزګار یوه ذریعه هم جوړه کړي چې د خپل کور خرچونه پرې چلوي. دا ښځې د بنجاریتوب سودا د بازار نه کوي خو د دې بازار دکاندارانو له په بیه په جامو د بوټو او شیشو کار هم کوي.
د درې کاله څلور کاله شو چې دا ماشومان غریبان ناکړې مړې شیشې مشي کوي او موږ دلته روړو خارڅوي غریبان تن جامه کیړې پیزار کوي.
د پیښور د یو کلی ګلخوبان یو خواري کخه ده او ورسره د کور نورې جنکې هم شپه ورځ دغه کار کوي.
دا شیشې غونته کې دي نری می د کار د وسوته غریبان نه نسته اغي باندې وسله یې وکاو
او تاسو مزدوري څه ولرئ؟
مزدوري بس راکینو کله راته ګرانه کی کله راته ارزانه کی بیا ارزانه کړی دی د دې سودا ګرانه ده زمونږ ارزانه
بس دې پار خارشي زمين دا ملي ورده نه واته خو دې ذخیره پلار مرده دین دا کار کوي او زمونږ دې نه کېم کوي.
بازار ته د خپل خزي سره راغلی د باړې د بټي یو خواریکه مقبلی خان وای چې لور لې خپل یو وړو کې کار شروع کړي.
زما خو لکه کور کې خپل یو اوس وړه غونډه کوټګه جوړ کړې ده کې مې له 600 روپو سامان چولې ده او بس هغه خرڅی چمن رسینه راشه د خپل پیس میس لړنې پکې روان. احمد خدای چې کار ژوند کول خو خامخا ضروری خو کچا سره پیسې نه خو دلاس دیډي بکه خلاص جوړه نه سم نه جوړیږي نو چې 500 روپو کاروبار روان کې نو دغه ته بهتره خبره ده.
د بنجاری توپ دا کار د پخوانه را روان دي او دا په زیاتره هغه سیمو کې کیږي چرته چې یا خو بازارونه نه وي او یا خزو ته د تلو اجازه نه وي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.